السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوې نن سیشن بده د خبرګولی یا جوزا څلور وشتمه د جون میاشتې څوارلسمه خبرونه په خبرونو پیلوو ملګری ملتونه وای په افغانستان کې دا مهال څلور وشت میلیونه او څلور لکه انسانان چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس او ګریوان دي بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری نن په یوه ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. دغه ادارې ویلي چې دوی له کډوالو سره هم خپل پیوستون ته دوام ورکوي. د نورستان اوسیدونکي وایي د نورګرام ولسوالۍ تیتین دره کې له دوو ورځو د نښترو او زنغوزیو ځنګله کې اور لګېدلی چې دوی د مړه کولو هڅه کوي. په سیمه کې قومي مشر مولوي غلام سخي ازادي راډیو ته ویلي شاوخوا سل ځوانان د اور د مهارولو لپاره لاس په کار سوي. تر دې مخکې هم د نورستان نورګرام ولسوالۍ د کونړ او خوست په ځینو ځنګلونو کې دغه راز اور لګېدلی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زمبابوې په وړاندې خپله درېیمه شل اوره مسابقه پیل کړه. د زمبابوې د پلازمینې حراري میدان کې د نننۍ لوبې په چیا ټاس افغانستان وګاټه او د بیټن کولو پریکړه وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړي د دې مسابقې لپاره هر ډول چمتووالی لري. افغانستان خپلې تیرې دوې شل اوره او درې پنځوس اوره لوبې له دغه هېواده ګټلې دي. د قرغیزستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په وسلواله نښته کې د تاجکستان یو سرتیری وژل شوی. د قرغیزستان سرحدي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي ډزې لومړی د تاجکستان له خاورې نن سهار پیل شوې. د قرغیزي چارواکو په خبره د دوی سرحدي ځواکونو په ځوابي اقدام کې د تاجکستان پر لوري ډزې پیل کړې. خو د مرګ ژوبلې په باب څه نه دی ویلي. د تاجکستان چارواکو لا په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. خود ازادي رادیو تاجکستاني څنګه د محلي سرچینې په حواله خبر ورکړي چې د تاجکستان یو سرحدي سرتیری وژل شوی. اوکرایني چارواکي وایي روسي ځواکونو د اوکراین د سیبریډونېسک ښار پر ډیرو برخو ولکا ټینګ کړي. خود دغه ختیځ ښار په لورو پرتو سیمو کې سخت جګړې روان دي. په همدې حال کې کیف د اسري وسلو لپاره خپل احساساتي غوښتنه بیا تکرار کړه چې په مرسته وکول سي په اروپا کې تر ټولو سخت جګړې په وړاندې مقابله وکړي. د اوکراین د دفاع وزارت وایان الکساندر موتوزیانیک پرون ویلي چې روسیې په سیبریډونېسک کې زیات پلونه ویجاړ کړي خو لا هم کوڅه پر کوڅه جګړه روانه ده. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې دغه مسایلو تفصیل اوریدلای شئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیاله په افغانستان کې ده او دا وری د شوزو او نجونو په اړه څرګندونه کړي.
اغلی کلیمنس چې د روانې ونې د یکشنبې په ورځ افغانستان ته سفر کړی پر خپل ټویټر لیکلي میلیونونه افغان میرمنې او نجونې باید د افغانستان په اقتصادي وده او پرمختګ کې ونډه واخلي.
یو ور بیا د نورستان په یوه ځنګل کې اور لګېدلی
ناتیاو پورې کسان ورغلی دي مرتولو ته دقیقه خو نه شو ویلې د څه ډېر لوی ساحه سوځېدلی ده.
لوګر کې خلک د اوبو له کموالي کړېږي.
کوی موږ یو سل متره ویلې سل متره کې موږ ته اوبه نه راتلې هغه چې دا کې دوه بوشکې دي بوشکې.
نن د مور ملي ورځ ده.
روختای غوړم چې ماته د خموتو توانای راکړي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونو د دغه هیواد په ختیځ کې پر زیاتو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. دوه اونیز پروګرامونه هم په دې خبرونه کې خبرو. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاریخ پرونی دراپورونو برخې ته ورزو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیالي کلی کلیمنس افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د نجونو د زده کړې پر موضوع ټینګار وکړ. هغه ویلي اړتیا ده چې په میلیونونو افغان نجونې په ټولنه کې مشارکت ولري او رهبری وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په خپل ټویټر کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې میلیونونه ماشومان له ښوونځیو بهر دي چې لویه برخه یې نجونې دي. دا هم په دې اړه تفصیل
د چې د څو میاشتو راهیسې زه ښوونځي ته نه یم تللی. ډېر زیات خفه یم په خپل ښوونځي پسې. د ښوونځي په
د لسم ټولګي زده کوونکي پښتانه په خپل ښوونځي پسې خفه ده خو وایي لا هم تمه لري چې واکمن نظام یعنی طالبان به نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دا چې په کابل کې ژوند کوي وایي د لوړو زده کړو هیلې درلوده او د یوې ښې دندې درلودلې ارمانو.
زما مور خپا، زما پلار خپا، زما کورنۍ خپا، ځکه چې زه درس نه وایم، راتلونکی نه لرم. زه تلویزیون څارم، ریډیو څارم، خبرونه څارم، تر څو دا خبر پکې بس وخورم چې د نجونو مکتبونه په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ خلاص شوي او کولی شي خپل درس ووایي. زه غواړم درس ووایم، زه غواړم مکتب ووایم، زه غواړم پوهنتون ووایم، زه غواړم خپل هیواد ته خدمت وکړم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې د ښوونځیو له شپږم ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو لا هم په دې اړه د طالبانو په دریس کې بدلون نه دی راغلی. تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیچسیار مرستیالی کیلی کلیمنټس هم ویلي چې په دې هیواد کې میلیونونه ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري چې ډېرې نجونې دي. هغه کلیمنټس چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ افغانستان ته سفر کړی، پر خپل ټویټر لیکلی دي: میلیونونه افغان میرمنې او نجونې باید د افغانستان په اقتصادي وده او پرمختګ کې ونډه واخلي. اړینه ده چې د دوی د ونډې فعالیت او رهبرۍ لپاره لازمه زمینه برابره شي. ما نن په هرات کې دغه پوتنشل تر ډېره بریده ولید. د ټولو ستونزو سره سره دوی راتلونکي ته زموږ په څیر هیله منې دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم زرګونه هغه میرمنې چې د تېر حکومت پر مهال بېلابېلې دندې درلودې، له دندو راګرځول شوي او په کور ناستې دي. دغه شان په دې هیواد کې بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې چې خلک له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یونیچسیار تازه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې 27.4 میلیونه خلک بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. دغه ادارې ویلي دي دغه کسان د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخ دي او بشري مرستې د میلیونونو هغو لپاره حیاتي ارزښت لري. د کډوالو عالي کمشنرۍ له دې وړاندې غږ کړی و چې د ژمي له رسېدو وړاندې باید نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د سږ کال لپاره د غوښتل شویو پیسو 3 میلیارده ډالر چې لا تر اوسه دغه ټولنې ته نه دي سپارل شوي برابر کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې د دوی د تعریف له مخې د یو خوندي چاپېریال له رامنځته کېدو وروسته به نجونو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړل شي، خو لا معلومه نه ده چې دا کار به کله وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري مرستیالی افغانستان ته د سفر پر مهال د نجونو پر زده کړه ټینګار وکړ. کیلی کلیمنس ویلي په افغانستان کې میلیونونه افغان میرمنې او نجونې په ټولنې کې مشارکت ته اړتیا لري. د میدان شار له پخواني ښاروالي ظریفي غفري څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه: د نړیوالو له دومره غوښتنو سره سره د ښځو او نجونو مشارکت ته ولې پام نه کیږي؟
افغان میرمنې په ټولو برخو کې مساویانه مشارکت ته اړتیا لري، ځکه چې د وطن د هر درد او هر بلا مساویانه ووایو نو شاید هغو میرمنو په اړه چې هغوی قیمت یې ډیر پرې کړي ظلم به مو کړی وي، ځکه چې میرمنې د هرې ناخوالې تر ټولو ډیره قربانی وی او ډیر قیمت پرې کوي. نو کله چې قیمتونه مونږ ډیر پرې کوو د هغو ناخوالو او هغو بدبختیو چې هیڅ برخه یې نه یو، طبیعي ده مشارکت ته کله چې خبره راځي په خو برخو کې هغه کې زمونږ حق دی. دا چې پام ورته نه کیږي شاید دوه دلایل وي. زما په نظر یو دلیل یې دا دی چې طالبان لا تر اوسه هم رهبری کې د اداره او په مدیریت کې نه پوهیږي او دوی لا تر اوسه هم په هماغه بس کوالیفیکیشن ملایزم دی. نو چې ملا اوسیږي تر ټولو او جهاد کې د برخه اخیستی وي تر ټولو دوی د جهاد خبره کوم دی کې د برخه اخیستی وي تر ټولو ډیر سهم لري او میرمنې خو لا تر اوسه په هیڅ جګړه کې برخه نه دي اخیستي. د میرمنو د مشارکت لپاره بستر طبیعي دی چې په ټوله کې یو اساسي قانون دی. کله چې اساسي قانون موجود نه وي د مشارکت لپاره هغه دلایل او هغه هم نه را جوړیږي. د وطن راتلونکي لپاره یعنی هیلې مې ډېرې کمزوري کیږي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو مخکې ویلي و چې حتی په خپله کابینه کې به هم ښځو ته ونډه ورکوي، خو وروسته یې خپل بیان بدل کړ. اوس حتی پر ټیټو څوکیو هم ښځې نه دي ګمارل سوي. دا ستاسو په نظر څه معنا ورکوي؟
د طالبانو ډیری وادي که فیصدي تراشو لا تر اوسه د خپل وادو 95% یې هم نه دي برابر پوره کړي. ا 95% چې ویل چې موږ په ټول افغانستان باندې واک ولرو هغه د عملی کړي خو نور تر دې پورته نه یو فنکشنبل دولت شته، نه سیاسي بستر شته، نه سیاسي تګلاره لرلید، هیڅ هم نشته لا تر اوسه. نو طبیعي دی چې په دغسې یو وضعیت کې په ټوله معنا نه یوازې د ښځې، د ټولنې د ټولو ګډونوالو حقونه په ټوله معنا تر پښو لاندې دی او نه ورکول کیږي. او بیا پاتې شو چې د میرمنو ګډون په حکومت کې او په لوړو او ټیټو څوکیو کې، دا په دې معنا دی چې طالبان لا هم که دغه شی دوام کوي، که دغه ستونزو ته حل لارې نه لټول کیږي او حلیږي نه، نو دا په دې معنا دی چې طالبان لا هم د افغانستان سوکالۍ، د افغانستان آبادۍ او د افغانستان ارامۍ ته ژمن نه دي. دوی لا هم غواړي ناخوالو ته لمن ووهل شي، او که چیرې برعکس دي، حتی یوه اندازه باور هم دوی سره شتون ولري، نو دوی به د میرمنو ګډون لپاره ډیر واضح بستر جوړوي.
د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاری و چې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د مرستیالې د تازه څرګندونو په اړه خبري کولې. کلی کلیمنس افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي چې په افغانستان کې په میلیونونو افغان میرمنې او نجونې په ټولنې کې مشارکت ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان د نوروګرام ولسوالۍ اړوند تین درې ګډولاګ ځنګل کې اور لګېدلی دی. ولسونه یې پر درېیمه ورځ د مهارولو لپاره مټې رابډ وهلې دي. په سیمه کې د طالبانو مسؤولان د دې نوي اور لګېدنې په اړه څه نه وایي.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تین درچې د کونړچپې درې او د نورستان واما ولسوالۍ سره شریکې پولې لري. د نختارو او زنغوزیو ځنګل کې دوه ورځې کېږي چې اور بل او لمبې پورته کېږي. د سیمې اوسیدونکي وایي نن یې نږدې سل تنه ځوانان د لګېدلي اور مهارولو او وژلو لپاره لیږلي دي. قومي مشر مولوي غلام سخي ازادي راډیو ته وویل
دا بیا دویم اور لګېدلی دی او د سرایت هم کړي دي، تقریبات هم د ځان سره درلوده. نو نن خلک ورغلي دي، انشاءالله تقریبا اتیا او پورې کسان ورغلي دي مړ کولو ته.
د هغه په خبره چې اور د چوپانانو د بې پامۍ له امله لګېدلی او د خورېدو وجه یې وچکالي او توند بادونه دي. له تېرې ورځې مو هڅه وکړه چې د نورستان د چارواکو نظر هم ترلاسه کړو، خو پرې بریالي نه شو. د رواني لمریزې میاشتې غبرګولي له پیل څخه د نورستان نورګرام ولسوالۍ شام درې، د واما ولسوالۍ بونی، د کانتیوا درې او د کونړ چپې درې او ماڼوګي ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې اور لګېدل پیل شوي، چې تر اوسه یې د نخترو، زنغوزیو او نورې پر زرګونه ونې سوځولې دي.
نن د غبرګولي اجازات څلورویشتمه په افغانستان کې د مور له ورځې سره برابره ده. دا ورځ د مشهور سندرغاړي احمد ظاهر د زوکړې او ترڅنګ د مړینې ورځ هم ده.
عائشه پردیس هغه څوک چې نن مور شو.
نن د مور ورځ ده او زه په لومړي ځل مور شوم. خدای راته لوی راکړې، خوشحاله یم او د خوښۍ احساس کوم. له خدای غواړم چې ماته د ښه مور تو توانایي راکړي او وشم کولی د خپل لوی لپاره ښه مور ثابته شم.
متل دی چې وایي غم او خوشحالي خور او ورور دي. عائشه نن مور شوه. د کابل اوسیدونکي افغان مسل محمد اسحاق پاینده بیا نن د خپل مور جنازې ته وګور کړه او خاورو ته وسپارله.
د مور ورځ ده او زه په داسې ورځ باندې خپل مور د داسې نازولې مور جنازه په اوږو پورته کوم او خاورو ته سپارم. نو واقعا چې زما لپاره ډېر لوی درد او غم درد او د تحمل وړ نه ده، ولې الله دې صبر راکړي.
د جوزا څلورویشتمه په افغانستان کې د مور ورځ ده. عائشه نن مور شوی او محمد اسحاق خپل مور خاورو ته سپارلې. بیا ډیرې داسې کسان شته چې سږ کال دا ورځ له خپلو میندو لري په نورو هیوادونو کې د مسافرۍ شپې او ورځې تیروي او دا ورځ یوازې په ټولنیزو رسنیو کې نمانځلې او خپلو میندو ته مبارکي ویلې. نبیله د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد نه.
سا کال اولین کال دا چې خپل مور د مسافر او ایمه نو خپل مور می ډیر یادې کې به دا په اندازه او په سیخه فایمه خپل مور ته مبارکی وایم لری نه لاسونه اور مچوم.
په افغانستان کې طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په میلیونونو افغانان له هیواد وتلو ته اړ شول. په دغه هیواد کې دننه د میندو یا پټوله کې د ښځو ژوند له محدودیتونو سره مخ دی، او د سبا میندې چې د نن پیغلې او ماشومان دي د دوی په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې هم تړل شوي. د جوزا څلېرویشتمه د افغانستان د مشهور هنرمند احمد زایر د زوکړې له ورځې سره هم برابره ده، هغه چې نه یوازې افغانان بلکې بهرنیان هم د غږ مینهوال دي. د احمد زایر له مرګ لسیزې اوړي، خو په خپلو تلیادو سندرو د خپل هنر د خوښوونکو په زړونو کې ژوندی دی. احمد زایر هم مور نه وهی را کړی، او خیدا سندرې نن د محمد اساق د سره غږ وی.
د ازادي راډیو د طریقه د افغانستان میندو او د نړۍ ټول مسلمانو میندو ته د مور نړیوالې ورځې مبارکي ویم. مور ته پاره مې یو نظم لیکلی دی، نظم دی چې زما اغلی قدردانی موري، ما ته د ټول دنیا گرانی موري، ته زما روح یې زما ځانی موري، ستا قدمو لاندې جنت تی موري، مقام دې هم څومره اوچت تی موري، د دعاګانو خزانه یې موري، د خوشحالۍ سرچینه یې موري، ته مې د ټول ژوندون بقای موري، هم په دنیا هم په عقبای موري، ته خو زانګو د تربیت موري، ته خو سمبول د محبت موري، مور ستا لپو کې مې زړګ د مزه، ستا قدمو لاندې لیمګ د مزه، تا ته د ټول عمر صحت غواړمه، د پاک الله درته جنت غواړمه، نصیب دې حج هم په عمره کې وشه، د پاک نبی ښکلي روزه کې وشه، بغیر لتا مې ژوند تیارې دي مورې، ستا په لاسونو کې ډیوې دي مورې.
د مور د ورځې په مناسبت مو د یوې اورېدونکې د نظم یوه برخه واورېده. اوکراینی چارواکی وایي د روسي ځواکونو دخوا د ختیځ سویردونیسک ښار د ټولو برخو پلونه الوزول سوي، او اوس د دې ښار پر ډیره برخه روسي ځواکونو ولکه ټینګه کړې ده. کیف په دونباس سیمه کې روانه جګړه د اروپا تر ټولو سخته خونړۍ جګړه بللې.
د اوکراین د دفاع وزارت ویاند الکساندر موتزیانیک وایي چې په ختیځ ښار سویرودونیتسک کې درنې جګړې اوس هم روانې دي، خو نوموړي تایید کړه چې د روسیې پوځ د توغندیو د بیلابیلو ډولونو په ګډون د ځواکمن توپچی ځواک په مټ اوس د دې ښار پر مرکز ولکه ټینګه کړې. موتزیانیک وویل چې د روسي ځواکونو د پلیو قطو سرتیرو ته په دې جګړه کې درانه تلفات اوښتي دي، خو د ځواکمنو توپچی او هوایي ځواکونو په مرسته لا هم پرمختګ ته دوام ورکوي. اوکراینی ځواکونو مخکې ویلي وو چې په سویرودونیتسک ښار کې پاتې خلکو ته د اکمالاتو لارې بندې دي، او له هغه ځایه د ملکي وګړو ایستل ناممکن شوي، ځکه روسانو واړه درې اساسي پلونه چې دا او څیرمه ښار لیسیچانسک سره نښلوي الوزولي. د لوهانسک د پوځي ادارې مشر ازادي راډیو ته ویل چې له دې پلونو کار اخیستل اوس امکان نه لري، او هغه خلک چې په دې سیمه کې اوسي له ډېر سخت حالت سره مخامخ دي. که سویرودونیتسک او لیسیچانسک ښارونه سقوط وکړي، نو روسیا به د ټولې لوهانسک سیمې اداره په لاس کې واخلي، ځکه د دې سیمې ډېرې برخې اوس هم د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی بیګا وویل چې د دونباس سیمې جګړه به په اروپا کې او د اروپا لپاره د خونړیو جګړو په تاریخ کې ثبت شي. زلنسکی زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه د روسیې د ډیرو پرمختللو تجهیزاتو او په تیره د پیاوړو توپچی سیستمونو پر وړاندې په تش لاس جګړه کوي. هغه یو ځل بیا له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې له اوکراینی ځواکونو سره د درنو وسلو او پرمختللو سیستمونو مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر وویل اوکراینی ځواکونه د هر راز حملو د شنډولو وس لري، خو که کافي درنې وسلې او عصري توپچی سیستمونه ترلاسه کړي. د زلنسکي یو جګپړي سلاکار میخایلو پودولیاک هم پرون د روسیې او اوکراین د پوځي ځواک د انډول کولو او د جګړې د پایته رسولو په هدف له لویدیځو متحدانو څخه د درنو وسلو او تجهیزاتو د مرستې غوښتنه وکړه.
د جرمنی د هوایی چلان اداره د مسافر وړون کالوتنو د زیاتوالي خبر ورکوي. وای نږدې ده چې د الوتنو کچه د 2019 میلادي کال په نړۍ کې د کورونا وبا تر خپرېدو مخکې کچه ته ورسیږي. نور تفصیل له نوریاس نوري. د هغو نویو شمیرو له مخې چې نن سې شنبه خبرې شوې د جرمني د هوایي چلند سکتور په چټکۍ سره په نړۍ کې د کورونا وبال خپرېدو مخکې کچې ته رسېږي. د جرمني د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې د جرمني عملیاتي فراپورټ ادارې د سې شنبه په ورځ وویل چې د جرمني تر ټولو لوی د فرانکفورټ نړیوال هوایي ډګر ته د الوتنو شمیر په تېره مۍ میاشت کې له خپرې شوې کورونا وبا وروسته تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی. تیره میاشت دی هوایی ډګر ته نږدې 4,600,000 مسافر ورغلي چې دا د مخکنۍ اپریل میاشتې په نسبت 600,000 زیات مسافرین دي. دا د تیر کال په پرتله 3 چنده زیات مسافرین دي چې د فرانکفورټ له هوایي ډګر څخه یې کار اخیستی، خو هغه بیا هم د 2019 کال د مۍ د میاشتې یعنې د کورونا له خپرېدو مخکې اندازې په پرتله 6% کموالی ښیي. د مسافرو شمیر داسې مهال په زیاتېدو دی چې د فراپورټ په شمول د هوایي چلن ادارې او شرکتونه د کارکوونکو له کمی سره مخامخ دي. ډیرو دغو شرکتونو په نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو مخکې په زرګونو کارکوونکي له کاره ګوښه کړي وو چې اوس یې د تشې په ډکولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د جرمني د هوایي کنټرول د خدماتو ادارې ډی اف اس ویلي د هېواد په کچه د الوتنو زیاتوالی د پام وړ دی. د دغې ادارې ویان ویلي چې د الوتنو شمیر اوس د 2019 کال په پرتله 90% ته رسېدلی او شمیر یې لا په زیاتېدو دی. په جرمني کې د مۍ له 1 د جون تر 15 پورې نږدې 6,000 الوتنې ثبت شوي چې دا د 2019 کال د یوې اونۍ په پرتله یو څه لږ کمی دی. هغه مهال په یوه اونۍ کې د الوتنو شمیر څه باندې 9,000 ته رسېده.
د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارموندلو په روانو سیالیو کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د کمبودیا لوبډلې سره د سیالۍ د لوبې ډګر ته ښکته شوې. دا لوبه نن د افغانستان په وخت د مازیګر په 4 بجو پیل شوې او د دې خبر تر لیکلو تر اوسه هیڅ وی لوبډلې ګول نه دی وهلی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارموندنې په هدف په روانو سیالیو کې 13 اونۍ له هانګکانګ او هند سره لوبې وکړې او دا دواړه لوبې دوه د یو په وړاندې پایلو دي. که څه هم چین د آسیا ملتونو جام سیالیو له کوربتوبه انکار کړی او تر اوسه د دغو لوبو کوربه هیواد نه دی مشخص شوی، خو فیفا ویلي چې دا لوبې به د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې ترسره شي. د ترزی فوټسال سیالیو جام دویم پړاو سبب کندهار کې پیلېږي. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی د فوټسال دا ولایتي سیالۍ چې د تېرې اونۍ د 4 شنبه په ورځ پیل شوې وي، نن د عرفان او مهتاب لوبډلو او د رس حیدری او نصار لوبډلو ترمنځ په 2 سیالیو سره پای ته ورسېدي. له 15 لوبډلو څخه چې دغو سیالیو په لومړي پړاو کې ګډون کړی و، 2 لوبډلې وتوانېدي چې د ډیرو امتیازونو په ګټلو سره د جام دویم پړاو ته لار ومومي. د استرالیا فوټبال لوبډلې د پیرو له لوبډلې څخه د تېرې شپې لوبې په ګټلو سره د قطر 2022 فوټبال جام سیالیو ته لار ومونده. د استرالیا او پیرو فوټبال لوبډلو ترمنځ د تېرې شپې لوبه چې وروسته بیا له پناتي ګولونو سره دوام وکړ، د استرالیا لوبډلې ګولکیپر اندیو ریټ ماین وکړی شول د پیرو لوبغاړو پنالتي ضربو څخه دفاع وکړي او په دې توګه یې بریا د استرالیا په برخه کړه. د تېرې شپې په بریا سره استرالیا یو 1 لوبډله شوه چې د قطر 2022 کال فوټبال جام سیالیو ته لار پیدا کړه او په دې ګروپ کې د فرانسې، ډنمارک او تونس په قطار کې راغله. له 2006 کال راهیسې دا 5 ځل دی چې استرالیا د فوټبال نړیوال جام سیالۍ کې لوبه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د دوشنبه پر ورځ په نیمروز ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویل چې په مرکز زرنج کې یو سړی د ماشومانو او ښځو په ګډون د خپلې کورنۍ 9 غړي په ډزو وژلي. د نیمروز امنیه قمندانۍ ویلي مشکوک قاتل پر قربانیانو په 2 جلا پیښو کې ډزې کړې دي. سیمه ییز چارواکي وایي په وژل سوو کې د مشکوک قاتل 2 میرمنې، 4 ماشومان او د 2 ښځو د کورنیو غړي شامل دي. دا په افغانستان کې د کورنۍ تاوتریخوالي په لړ کې یوازې یو او وروستی مثال دی او له دې مخکې په نورو سیمو کې هم د وژنو ډېرې پیښې سوي دي. په افغانستان کې له څه باندې 4 لسیزو راهیسې د جګړو له کبله رواني ناروغۍ زیاتې سوي، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوي، د قتلونو په شمېر کې هم د پخوا پرتله نور زیاتوالی راغی. که د انسان وژنې له جګړه ییز او سیاسي اړخه تیر سو او فردي اړخ ته وګورو، نو ذهن ته لومړۍ پوښتنه دا راځي چې یو انسان په کوم حالت کې بل انسان وژني. احمد تکل لار وپو او د کابل د شوونی او روزنی د پانتون دارو پهنی د پوانزی له استاد شرف الدین عظیمی سره په دیاړه مرکه کړي او په سر کې ترې پښتلی چې په بنسن کې د کورنی توتري خولې له کابل د وژنو د زیاتیدو عوامل کوم دي؟
ټولو لوی لامل چې زه فکر کوم په کورنیو کې د مرګ او قتل یا ځان وژنو لامل ګرځي هغه بیکاری، فقر، د نشه یي توکو نه ناوړه استفاده یا ډیر استفاده، اروایي ګډوډي او ناامیدي دي چې انسانان دغو مواردو ته کاږي.
عظیمی صاحب، یو انسان څه وخت په قتل لاس پورې کوي او ولې؟ کوم مرحله ته رسیږي چې قتل کوي؟
چې یو اروایي ګډوډي یا اختلال ولري یا د یو چا له لوري له ناوړه استفادې لاندې راغلی وي یا په فقر او بډیره تنگ دسته او بیوزلی کې ښکیل سوی یا ښکار سوی. وروستی مورد د نه اطلاعاتو، د ناسمو باورونو، د ناسمو عقایدو او مواردو مسله هم ډیر ځله د دې لامل ګرځي چې ځان مړ کړي او لاس په قتل لاس پورې کړي. متاسفانه.
او میندې او پلرونه څنګه خپل ماشومان له تشدد نه راګرځولی شي؟
فکر کوم چې میندې او پلرونه د خپلو بچو لپاره تر ټولو ښه الګو، ښه نمونه او د تربیې او اخلاقو تر ټولو ښه استادان او لارښوونکي دي. یعنی که موږ خپلو بچو ته ښه الګو سو، یعنی خپله په دې ورته کارونو لاس پورې نه کړو، دا به خپل یو لوی مورد او یو لوی مرستې چې موږ له خپلو بچو سره کوو. دویم، مثبت او ښه موارد دي چې موږ باید خپل بچي او زامن اولادونه لورګانې تشویق کوو، هڅو او هغه سالمې طریقې چې مډرن په ننني عصر یا علم کې رامنځته شوي، علل خصوص د تعلیم تربیې او د ارواپونې په وسیله هغه وکړو. بلکې احیانا ستونزې پیدا کیږي، موږ خپل بچو ته د ستونزو د حل لارې ورخو، یعنی د مسلې د حل مهارت ورزده کوو. ځینو مواردو کې خلکو رضایت پسې ونه ګرځي، ځینو مواردو کې د مشکلاتو سره تسلیم نیسي او دا ورته نور مسایل ټول دا موږ ورزده کوو تر څو د قتل، ځان وژنې او نورو تشددي مواردونه زموږ بچي او ماشومان لاس واخلي.
عظیمی صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه، د ماشوم تربیه لګښت او مصارف لري؟ یعنی ویلی شو چې مثلا د شتمن سړي اولاد به ښه وي یا د خوار سړي اولاد به داسې وي هغسې وي؟
بله، ناداری د دې لامل ګرځي چې موږ خپل بچي سم ونه روزو او په ځینو مواردو کې محروم پاتې سي. له موږ نه د خوړو په برخه کې، د مینې په برخه کې، د نورو هغه اړتیاو په برخه کې چې ماشومان لري، یعنی کېدای سي دوی ته عقدې پیدا سي، دوی د کمترۍ احساس وکړي، د تحصیل شیوه او طریقې او امکانات چې زموږ بچي ضرورت ورته لري هغه کېدای سي ورته چمتو نه سو کړی، او که موږ ونه سو کولی نو زموږ بچي به هم ونه سو کولی چې خپلو معقولو هیلو ته ورسیږو.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د پوهنځي استاد شرف الدین عظیمی وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې. اوس هم د څو اوریدونکو پیغامونه.
زه ضیاء الحق د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه. په هلمند کې وچکلي ډیره بے حد زیارت ده، خلک بیکار دي، په بازارونو کې نرخونه جګ دي، هیڅوک د یو من غنمو یو لیټر تیلو وس نه لري چې رانیسي. خوراکي توکي ډیر ګران دي، غوړي ګران دي، وچکلي هم ډیره ده، کار نسته، کسب نسته. نو زما د لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې د بازاري توکو، خوراکي توکو په نرخونه کې خپل همکاري وکړي.
زه د کندهار ولایت اوسېدونکی یم. د افغانستان د اسلامي امارت په واکمنېدو سره چې افغانستان ته کومې مرستې را انتقالیږي یا راځي، هغه بالکل د افغانستان و غریبانه ولس ته نه رسیږي. کندهار ولایت ته چې کومې مرستې راځي، دا ټول د کندهار ولایت د شولې کوټ ولسوالۍ کې د خاص و طالبان ته ورکول کیږي، ځکه چې دا مرستې په دې انتقالیږي چې د شولې کوټ خلک ټول د طالبانو سره په تیر شل کاله کې همکاره وه، او د شاد او بېوزله خلک په دې تورنوي طالبان چې دا شل کاله دی د افغان حکومت د تیر حکومت مرستې خوړلې. خدا ټولې خبرې ناکې دي. نو ما د اسلامي امارت سوال دا خواهش دی چې دوی باید چې مرستې د غریب خلکو سره وکړي، نه د خپلو چارواکو سره چې ټول طالبان کارټونه اکی ډالر قسم ډالر راځي که وړه راځي که هر څه راځي د طالبانو وکورو ته ورځي یا د داسې خلکو وکورو ته ورځي چې هغه په تیرو شلو کلو کې د دوی همکاره وه، په شاولي کوټ کې وه، یا په خاکریز کې وه، یا په داسې نورو ولسوالۍ کې، په وطن کې د ښار غریبانه خلک چې په ریړي یې ګزاره ده، د هغو سره دوی هېڅ مرسته نه کوي. نو زما د ازادي راډیو څخه دا هیله ده چې زما آواز د نړۍ او د طالبانو د مشرانو ورسیږي.
سنگین په ولسوالۍ کې چې ما یې لیدلی وروره، داسې کارونه شروع دي وروره چې هېڅ یې نه رانیوه کېږي. هر شی دونه ګران دي چې هېڅ یې ولاکه رانیوای شي. داسې خلک شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري. دا خلک څه وکړي؟ نه خواري شته، نه مزدوري شته، دا څه وکړي؟ او بیا دغه مرستې چې ورکوي وروره، ما خپله لیدلې دي، قسم په الله دی کې مسکینانو ته لسم عیسی خلکو ته راورکړي. دا خو یو څوک چې سر په وګرځوي چې دا څنګه ویشه کېږي، دا څنګه ورکوي، دا چاته ورکوي. داسې خلک ما لیدلي دي چې یو مور یو مسکین ورغلی دي، قسم په الله دی کې دا مسکین ته ورکړي یا ماړه ته کاټ ورکړي. د ازادۍ راډیو ته زما دا پوښتنه ده چې دغه زما پیغام د لوړ ټولو چارواکو پورې ورسي.
له دې سره د دې خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شېبو کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سئ: د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ، او اساسي او بشري حقوق. خو اوس د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال 24 میلیونه او 4 لکه انسانان چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس او ګریوان دي، بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري نن په یوه ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. د نورستان اوسیدونکي وایي د نوروګرام ولسوالۍ تیتین دره کې له 2 ورځو د نښترو او زنغوزیو ځنګله کې اور لګېدلی چې دوی د مړه کولو هڅه کوي. په سیمه کې قومي مشر مولوي غلام سخي ازادي راډیو ته ویلي، شاوخوا سل ځوانان د اور د مهارولو لپاره لاس په کار سوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زمبابوي په وړاندې خپله دریمه شل اوره مسابقه پیل کړه. د زمبابوي د پلازمینې حراري میدان کې د نننۍ لوبې په چای اټاس افغانستان وګاټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړي د دې مسابقې لپاره هر ډول چمتووالی لري. د قرغیزستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په وسلواله نښته کې د تاجکستان یو سرتیری وژل شوی. د قرغیزستان سرحدي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي، ډزې لومړی د تاجکستان له خاورې نن سهار پیل شوې. د قرغیزي چارواکو په خبره، د دوی سرحدي ځواکونو په ځوابي اقدام کې د تاجکستان پر لوري ډزې پیل کړې. خو د ازادي راډیو تاجکستاني څانګې د یوې محلي سرچینې په حواله خبر ورکړی چې د تاجکستان یو سرحدي سرتیری وژل شوی. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو د اوکراین د سیویرودونېسک ښار پر ډیرو برخو ولکه ټینګه کړې، خو دغه ختیځ ښار په لرو پرتو سیمو کې سخت جګړې روانې دي. په همدې حال کې کیف د اسري وسلو لپاره خپل احساساتي غوښتنه بیا تکرار کړه چې په مرسته یې وکولی سي په اروپا کې تر ټولو سخت جګړې په وړاندې مقابله وکړي. ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري، کولی سي چې د ازادي راډیو اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه، دغه ورځ تیرې خبرونه په ثبتي بڼه پیدا کړي. د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسی، آدرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي: د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ، او دغه راز بل پروګرام اساسي او بشري حقوق. خو اوس ورزو په لوګر کې د خلکو پر ستونزو یو راپور راخلو. د لوګر ولایت په مرکز پولې علم شار کې وروستۍ وچکالۍ او د تشاکو بو کمښت خلکو ته خورا زیاتې ستونزې جوړې کړې دي. د لوګر د مرکز پولې علم اوسیدونکي وایي چې په شار کې د اوبو سطحه تر پخوا زیاته ټیټه سوې او دوی له ډول ډول مشکلات سره مخامخ کړي دي. بل لوري ته د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې په مرکز پولې عالم کې 3350 کورونو ته د تشاک اوبه برابرې کړي او هڅه کوي چې د اوبو شبکې د پراخولو له لارې پاتې کورونو ته هم پاکې اوبه ورسوي. خلک د دې مثبت اقدام هرکلی کوي. وایي چې په کار ده په نورو سیمو کې هم خلکو ته د پاکو اوبو د څښلو زمینه برابره سي. د افغانستان په نورو برخو کې هم په دې وروستیو کې د وچکالۍ د دوام له کبله د اوبو د سطحې د ټیټېدو خبرونه ورکول سوي دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اوریدلی سئ.
وروستۍ وچکالیو سره د لوګر د مرکز پلی عالمخار یو شمېر سیمې د څښاک د اوبو له کمی سره مخامخ شوي چې د ځینو سیمو خلکو ته له لیرې د اوبو راوړل ګران تمامېږي. د پلی عالم اوسیدونکي وایي د دې خار په لرې پرتو سیمو کې د اوبو ډېری څاګان وچ شوي دي. د پلی عالم خار اوسیدونکي احمد آغا عرب آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې د دوی د څښاک اوبو د نشتون ستونزې ته رسېدنه وکړي.
زمونږ په سیمو کې څاګانې وچې شوي دي. زمونږ ماشومان ډېر په تکلیف دي اوبه راوړل د ځینه په دولت مدا غوښتنه ده چې موږ مشکل توجه وکړي.
د یاد خر یو بل اوسیدونکی محمد رفیق وایي د دوی د کورنۍ غړي ډېر دي او به یې هم زیات استعمالیږي خو د کور کوهی یې وچ دی.
خو موږ خپله باندې کور ګند ده او اوبه موږ زیاته مصرفوو. یو هغه د یوولس متره یا لس متره چې اوبه استعمالوو دا اوس بې کوهي اوبه دي موږ خپله نشته. کوی موږ وسل متره ویل سر کې موږ اوبه نه راکوي. هغه چې راکې دوه بوشکې درې بوشکې او دغه اوبه چې دی اوبه موږ ډېر خوشحاله یو.
د ګذر وکیل حاجي نسیم وایي د اوبو د کمښت ستونزه هغه وخت پیدا کیږي چې جنراتورونه تیل ونه لري. نو د غوښتنه وکړه چې مسؤول ادارې د جنراتورونو پر ځای دا سیستم له وارداتي برېښنا سره وصل کړي.
اوبه خو په دې ساحه کې ډېرې کوزې دي په سل یو سل شلو مترو کې دي. کله نا کله د تیلو په حساب باندې چې د دوی دا تیل شارتېږي نو موږ له امارات اسلامي نه دا خواهش کو که دغه پروژه چې دا کوم ځای دغه ماشینونه د دوی دي دغه په برق تبدیل سي نو د برق له حسابه به دغه لږ زر اسودګي راشي د اوبو په خپل وخت راځي.
بلدور ته د لوګر ځای شارواکو ویل د پلی عالم خار لپاره د څښاک د اوبو پروژه د نوي نظام له راتګ وروسته پیل شوه او درې میاشتې کېږي چې سرته رسېدلې ده. د لوګر مرستیال ولی مولوي انعام الله صلاح الدین وایي دوی په پام کې لري چې هغو کورنیو ته هم د اوبو نلونه وغځوي چې تر اوسه پاتې دي.
اوس هم چې د کومو کورونو ضرورت وي ورته هغو ته اوبه رسوي او انشاءالله له موږ سره نورو بعضو موسساتو خیریه موسساتو ماده کړې ده نورو کورو ته چې ضرورت وي انشاءالله هغو ته به هم د اوبو رسولو پروګرام برابروو او دغه موجوده خو انشاءالله تیار آماده دي او چې چا ضرورت وي ادي ابرسانی د امریت مطابق د غوډي اصول مطابق هر څوک کولی شي له ونې استفاده وکړي.
یاد دیوی د لوګر هاش مې رسیدون کی چې په دې وروستیو میاشتو کې په خار کې د پاک اوبو خدمتونو برخمن شوی خوښ دي او له اړوندو ادارو غواړي چې د اوبو سیستم په دوامدار توګه فعال وساتي او د دې خار پاتو کورونو ته هم د اوبو شبکه وغځوي.
نیما نړۍ
سره د میان خولې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د اکثره کسانو په باور په نورو هیوادونو کې حکومت د ملت د هوساینې او په ژوند کې د ستونزو د کمیدلو لپاره هلې ځلې کوي. خو ډېرې مېرمنې وایي چې له بده مرغه په افغانستان کې اوسنی نظام په ځای د دې چې ټولو خلکو په تیره بیا ښځو ته چې د ټولنې نیمه برخه جوړوي اسانتیاوې رامنځته کړي دوی له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ کوي. د بیلګې په ډول لغې ورځې چې د طالبان حکومت له ښځو سره د محرم ګرځېدلو او د میرمنو د حجاب مسله را برسېره کړې په یو شمېر کورنیو کې د نارینهوو لخوا له ښځو سره تاوتریخوالی ډېر شوی دی. په عامه خبره طالبانو دغو سړیو ته برته لاستی ورکړل چې پخوا یې هم د کور میرمنې حق ناحق ځورولي. افغان لیکواله اوګۍ امیل وایي چې ټول نارینه خو وخت نه لري چې خپلو ښځو سره وګرځي او نه هم دومره پیسې لري چې د میرمنو په حجاب او جامو کې بدلون راولي. له همدې وجې خو په کور کې له ښځو سره تاوتریخوالی کوي.
په دې وروستیو وختونو کې چې طالبانو د حجاب پاک لکم فرمان صادر کو بد تاثیر وکړو په ټولنه کې چې زموږ حق دی هغه د تحصیل حق دی هغه یې موږ نه واخیسته او په کورنیو کې ته باور وکړه چې ډېر تاوتریخوالی زیات شوی دی ځکه دا خو اسې هم مرسالاره ټولنه وه. په دې فرمان سره باور وکړي چې وضعیت په کورنیو کې لا پسې خراب شو. هغوی وایي چې که تاسو وځئ نو بیا موږ د کار نه اوسیستل کیږو موږ به محکمه شو موږ به محکمې تر تمام ورځ وړ کیږو. یوه بهانه پیدا شوه او اوس ظلم زور په کورنۍ کې د نارینه او د خوانه راسر بلې زور اخلي تر څو چې دوی راغلي دي، یعنی خپل حکومتداري پریښي ده چې خلکو ته خدمات راکړي. دوی تمام ورځ د حجاب د محرم د ښځو د زورول دپاره نوي نوي لارې چارې ګوري.
تجربو ښودلې کومې میرمنې چې په خپلو پښو ولاړې وي، زده کړې کړې وي، کار او دنده ولري، په خپله خوښه د جامو او چیرته تک حق ولري، په کورنۍ او ټولنیز ژوند کې له دومره ستونزو سره نه مخ کیږي. د لوګر اوسیدونکی حمید وایي چې دی شپږ خویندې لري، نشي کوای چې له هر یوې سره وګرځي یا یې هم په جامو اغوستلو کې تغییر راولي.
شپږ خویندې لرم، دوی هر وخت ځي وظیفې ته او دوی په پوهنتون کې دی او استاذۍ ته ځي، نو زه به د کوم یو سره هر وخت لاړ شم یا رسیدګي نه شم کولی چې هر یو سره هره ورځ یا مکتب ته یا وظیفې ته یا استاذۍ ته لاړ شم. او د لباس په رابطه کې دوی داسې وایي که خدای نه خواسته کوم د چا خور یا میرمن کم داسې لباس واغوندي نو چې د اسلامي شریعت سره په ټکر کې، نو هغه مونږ اوزې ته غواړو. نو که داسې شي دا به ډېره سخت وي، ځکه چې هر وخت اوزې ته تګ او یا د هر ورځ د خپل د فامیل د غړو سره د هغوی سره د پوهنتون یا د وظیفې ځای ته تګ، نو ډېر زیات مشکل دی.
احمد شاه وردګ هغه پلار دی چې د خپلو لورګانو راتلونکي ته ډېر امیدواره و، خو د طالبانو له راتګ وروسته کوم شرایط چې د ښځو لپاره وضع کیږي دته د منلو وړ نه دي. له بلې خوا په اولاد هم فشار نشي راوړی چې مګرځي دا واغوندی هغه ما غوندی، ځکه که داسې وکړي د نجونو پر حق سترګې پټول دي او دا کار یې بیا وجدان نه مني.
وس دې د مسؤلیت او د مدیریت په حال کې دي، د باید د خلکو ستونزې حل کړي، د خلکو اقتصاد، د خلکو ژوند، د خلکو صحت، د خلکو تعلیم، د خلکو تحصیل، ناموس، حیا، عزت دوته باید متوجه شي. امنیت راغلي مسؤلیت ورسره نشته دی. اغلا د خلکو له کورونو نه مال غلا کول، چور کول، په خلکو باندې مغه فشار. نو لطفا طالبان د ادارې او د ملک او نظام مدیریت او اداره ته ډیره اولویت ورکو. ستر او حجاب اسلامي خبره ده، ټول د خپلو لونو خویندو میندو ستر او حیات متوجه دي او هغه مراد کوي.
په پېښور کې افغان کډواله مرزی حفیظی وایي چې په افغانستان کې خو کله هم میرمنې به حجاب نه دي ګرځېدلې. هرې ښځې په خپله طریقه داسې جامې اغوستې چې هم یې له اقتصاد سره برابرې وې او هم یې خپله پرده پکې ساتلې وه. د مرزی په باور د طالبان حکومت په ځای د دې چې د خلکو د لوږې، زده کړې، روغتیا او داسې نورو ستونزو غم وخوري، په میرمنو پسې راخیستې، هره ورځ یو نوی قانون ورباندې عملي کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې وایي چې د دوی په کور کې د کورنۍ ټول لګښت میرمنو ته ورلغاړې وو. د طالبانو پر اتاک سره دا چې د پخوا په څیر کار نشوي کولای ګڼو ستونزو سره مخ شوه.
یوازینی ستونزه زما لپاره دا وه چې زمونږ کور کې نارینه نه وو او موږ مجبور وو خپله کار وکړو، خپل هر څه خپله باید برابر کړو. او که چیرې موږ کار نه وای کړی، زموږ حالت به هم لکه ډېرو نورو افغانانو دې وضعیت ته رسېدلی و چې بالاخره سړکونو ته د ګدایي لپاره باید وتلي وای. زما دوه خویندو دولتي وظیفې درلودې، یوه خور مې په پوهنتون کې وه، زه خپله مې هم تجارتي کارونه مې کول. دغه ټول هر څه په موږ باندې ودرېدل او دا واقعا هم د اندېښنې وړ وه، هم د ډېرې زیاتې جیګرخورۍ خبره وه چې موږ په تیرو څو کلونو کې، مخصوصا په دغو وروستیو کلونو کې، ډېر زیات زحمت ایستلی وو او موږ داسې یو نقطې ته رسېدلو وو. مثلا زما خور اتم سمستر کې وه چې باید د دې درسونه خلاص شوي وای، یا مثلا زما کاروبار نوی عاید ته رسېدلی وو او ما ډېر زیات ورباندې زحمت ایستلی وو او نه پوهېدو لاره مو ورکه کړې وه چې باید څه وکړو او له کوم ځای نه بېرته شروع کړو. تر څو بالاخره په یو مجبوریت سره موږ خپل کارونه له سره شروع کړل، بالاخره هم د خپلو تجارتي کارونو ته مو دوام ورکړل. موږ څلور وړو په ګاډه سره د محرم نشتون واقعا جدي ستونزه وه زموږ لپاره په هغه شرایطو کې. نو کله چې موږ سهار د دفتر خواته تلو، حتما موټر درول کېده چې ولې محرم نشته، یا مثلا په یو موټر کې دومره ښځې ولې شته، یا حتی داسې موارد سره موږ مخامخ شوي وو چې موږ درې خويندې به د موټر په شا سیټ کې کېناستو، یو نفر ضرورت و چې باید مخ کې کېني. څو ځلې زموږ موټر درېدلی ده، موټروان ته اخطار ورکړل شوی ده چې دا مېرمنه باید له مخې نه ښکته سي، باید شاته کېني. موږ یو وخت ولیدل چې ښار بازار کې زموږ تګ را تګ دومره له سختیو سره مخامخ شوی ده، نو کار کول خو خامخا له جدي ستونزو سره ورسره مخامخ کېږو. داسې کورنۍ هم پېژنم چې بالاخره دې ته مجبوره سوي دي، ځکه هغوی شخصي کاروبار نه درلوده، د شخصي کاروبار لپاره امکانات نه درلودل، دولتي وظیفه په دوی باندې درېدلې وه، ښوونځي په دوی باندې تړل سوي وو، بالاخره هر څه سوي وو. او دوی دې ته مجبوره سوي دي چې د سړک په سر ووځي، د خلکو بوټونه رنګ کړي او یا هم ګدایي باید وکړي.
دا چې طالبان میرمنو ته د کار ساحه تنګوي، د محرم او حجاب موضوع تازه را برسېره کړې ده، دا ډول کارونه به د دوی په حکومت منفي اثر ونه کړي؟
بالکل همدغه مسله ده. ځینو ته زمينه دي برابر شو چې له افغانستان ځان وباسي، ولی ډیری د افغانستان خلک اوس مهال په خپل وطن کې دي. ډیری خلک نه غواړي چې له افغانستان ووځي، ډیری خلکو ته زمينه نه برابرېږي. نو د دومره محدودیتونو په وجه کولو سره زه فکر نه کوم چې یو داسې نظام دی وکولی سي خپل کار ته دوام ورکړي.
د طالبانو حکومت ته له میرمنو سره څه ډول چلند مناسب دی؟
ډیره زیاته حتمی او ضروری خبره ده چې د میرمنو روحیه لوړه وساتل شي، ځکه دغه میرمنې دي چې د کورنۍ، د اولادونو، د ماشومانو، د هر څه سرپرستی مسؤلیت هر څه د دوی په غاړه دي. کله چې یو میرمنه د خپل استقلالیت ونه لري، د خپل ځان لپاره یا د خپل کورنۍ لپاره د تربیه کولو، د مدیریت کولو جرأت ونه لري، فکر وکړئ تاسو خپل ځان سره تصور وکړئ چې دغه کورنۍ یا هم بلاخره اجتماع کومې خواته روانېږي. اکثرا چې اوس مهال د افغانستان خلک له جدي ستونزو سره مواجه دي، دا له شلو کلونو مخکې مسله ده چې د افغانستان میرمنې بې سواد ساتل شوې دي، د افغانستان په میرمنو باندې ظلم روا و، د افغانستان میرمنې په کورونو کې ساتل شوې وي، د افغانستان میرمنو ته د کار کولو او د زده کړو اجازه نه ورکول کېده. نن ورځ د افغانستان خلک چې خشن دي، دا د هغه ثمره ده چې یوې ښځې نه شوی کولی خپل اولاد ته سمه لارښوونه وکوي. د افغانستان میرمنو څخه خپل اساسي او انساني حقوق اخیستل سوي وو، له دوی نه د دوی جرأت اخیستل سوی وو. دغه وضعیت یو ځل بیا حاکمه سوې ده، او کچېرې دا وضعیت دوام وکړي، افغانستان به تر تل تله یو جنګي او خشن مملکت یادېږي. افغانستان به د پیشرفت مخه ونه ویني، افغانستان به د آرامي مخه ونه ویني، ځکه که یو ښځه بې سواد وساتل سي، که یو ښځه له خپل حقوقو نو محروم شي، که وکزه خپل جرأت له لاسه ورکړي، خپل هرڅ له لاسه ورکړي، په دې باندې مطمئن نه یم چې هیڅ کله دغه کورنۍ نشي کولای چې پیشرفت ولري، هیڅ کله وګړي کورنۍ نشي کولای چې سم رسیدګي ورته وکړي. یا مثلا دوی یو اولاد د افغانستان لپاره وو روزي چې دراتون کله لپاره مثلا د افغانستان ازادي، د افغانستان پیشرفت، د افغانستان آبادی، د افغانستان یو ځای ترسول، دا هرڅ به اصلا د افغان په ذهن کې ونه وسی. که دغه وضعیت حاکم وي او دغه وضعیت ادامه پیدا کړي، د افغان ښځو مخه ونیول سي، تر راتلونکو 15 کلونو یا 30 کلونو واقعا موږ یو بې سرنوشتي حالت ته ځو، داسې یو وضعیت ته ځو چې بیا د افغانستان خلک بې سواده او له خپلو حقونو بې خبره ساتل کیږي.
په اقتصادي لحاظ جامو او حجاب ته بدلون ورکول د ټولو میرمنو لپاره شونی کار دی؟
د افغانستان د خلکو اقتصاد اوس مهال کې نړۍ ته معلومه ده. اوس مهال خلک درې وخته ډوډۍ ممکن د سمې کورنۍ کوو سي، شاید دوه وخته وکولای شي وخوري، ولې د سې کورنۍ هم پیژنم چې یو وخت ډوډۍ په ډېری سختۍ سره برابرولای شي. او پاتې سو د حجاب مسله چې په غو باندې خامخا لګښت راځي، په یو حجاب باندې هیڅ امکان نه لري چې زر یو نیم زر افغانۍ تر 2000 افغانۍ مصرف ونشي. یو مسله په یو کور کې به ممکن 15 پک میرمنې وي، د 15 پک میرمنو لپاره د حجابونو برابرول یا هم د امارت په خوخه د جامو برابرول واقعا در ډیر زیاته سخت خبره ده. د خلکو اقتصادي شرایط دسی نه دي چې ټولو ترسیدګي وکړای شي. نن ورځ د یوې چادرې قیمت 1500-2000 افغانۍ تر رسیدلې. دا د خلکو د اقتصادي وضعیت سره سم نه ده، او دغه ترڅنګ دومره چادرې په خارونو کې نه پیدا کیږي چې خلک هغه ترسیدګي وکولای شي او دراونی سي خپل ځانو ته.
آیا په خو د میرمنو او انجونو په حجاب کې ستونزه و؟
د افغانستان خزې په مجموع کې هیڅ وخت به حجاب نه وي. د ګوتو پښمار به یو شمېر کسان و چې هغوی ټیکري نه په سر کول یا لږ څه آزاده ګرځېدي، ولې دا د هر چا شخصي ژوند ده، د هر چا شخصي نظر ده. افغانستان یو آزاده مملکت و فردي انتخاب یا هم د خلکو یا د ښځو حق و حقوق ته ځانګړې پاملرنه کېدله د حکومت لخوا. یو شمېر مېرمنو په خپله خوښه ټیکري په سر کول، یو شمېر مېرمنو هم په خپله خوښه ټیکري نه په سر کول. ولې زه دا ویلی شم چې د افغانستان 99% خلک په حجاب کې وی واقعا دانه چې په غوی باندې کوم جبر وی، کوم مجبوریت وی، کوم زور وی. آقا آزادی د ښځو ته ورکړل شوی و، ولی ښځو خپل دغه انتخاب د لوده چې باید ټیکرای بدوی باید په سر ولري. یا مثلا محیط و وضعیت و هر څه ته په کتو سره خپل ځان په مغه شکل باندې برابر کی. موږ عربي حجاب نکاو چادری مون په سر کوله، ولی به حجاب هم نو. د موږ حجاب مشخص ده، موږ افغانی لباس لرو، افغانی فرهنگ لرو، د موږ په اساس موږ خپل ځانونه برابر کړی وو. تر دې حد پورې چې په همدغه افغانی لباسو کې، په همدغه افغانی جامه کې، په همدغه افغانی فرهنگ ته په کتو سره ولایتونو ته موږ سفرونه درلودل، ورتلو، د چکر لپاره، د کارونو لپاره، د بلاخره د مختلفو برنامو لپاره، ولی موږ هم خپل رسم، کلتور، فرهنگ هر څه ساتلی وو او هیڅ کله هم موږ تشانه واړولې. کومه مسله چې اوس مثلا د طالب لخوا ډېر زیات جدي نیول کېږي چې علاقه به حجاب وي، شاید داسې یو مثال پیدا نکړي چې یو به حجابه، یا هم داسې یو ښځه پیدا کړي چې هغه واقعا جدي جلب توجه وسی. ځکه اوس د ټکنالوژي وخت ده، که چېرې یو ښځه یا هم یو میرمن لمغ خپل حدود نه تیریږي، ل خپل افغاني کلتور سره په ټکر کې وي، دغه سټایل یا دغه فیشن یا دغه جامې، دغه حجاب، دین سره په ټکر کې وسی، سل په سلو کې دغه عکس اخیستل کېږي او میډیا ته وزي، چې دغه شی یو شاهد مغلطاس نه وتر سپوري.
درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422140 شپږ سوه یو. دا وانه نه خبرونه تربیه هي چاري.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. هیله لرم چې ټول بروغ جوړ خوشاله وي. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د ملت حق په دولت باندې غږیږو. دا چې په دولت باندې د ملت حق څه دی، په دې باندې بحث کوو. په بحث کې را سره درون میلمه ده محترم عبدالقادر افغان، افغان حقوق پوه. مننه کوم افغان صاحب چې موږ ته وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې ملت په دولت باندې کوم حقونه لري؟ البته کاوریدونکو ته واضح کړئ خبوي.
سلامونه وی کی هلی. د ملت حق هغه حق حقوق دی، د ژوند حق لري، د سوکالی حق لري، د شتمنۍ حق لري، د دې حق لري چې خپل ځان ته د استوګنځای غوره کی، شغل او کار ځان ته غوره کی، او درس دولتي خدمات لکه معرفت او صحت او تعلیم او تربه او اوبه او برق انکشافی برخی دی چه دولت به دغسی متدقه که عده قلبه ده ازادی سلب نشی ده شریعت به چاکه.
افغان صاحب، پا کمو مواردو که او ده کمو دلائل لمخه زینی وقت ده ملت حق البته نقص کیگی؟
یو خوب بحرانی علتونه دی پا قبنه ببس نکو پا یو سوکال جون که تنها یوازی یوازی مستبد نظامونه دی، مثلا فاسد نظامونه دی، ظالم نظامونه دی چې د اتباع و حقوق نقص کی، او هغه نظامونه چې عدالت ولري پنه مچې د چا حقوق به نقص کیږي. دا په هر سیمه کې، په هر زمان کې، په هر وخت کې متفاوت واقع شوی دی. خو بهتره دا ده چې موږ یو عادلانه ټولنه ولرو، یو فاسد نظام سره مصالحه باید مقابل کې ودرېږي، او دیو عادل نظام حمایت باید وکړي تر څو چې د اتباعو حقوق، د وګړو حقوق، د اقوامو، د سیمو، د ولایاتو، نه د حیوانات حقوق لري باید هغه رعایت شي. او دا یوازې د یو عادل نظام لخوا امکان لري چې رعایت شي او نقص نشي.
افغان صاحب، په کومو نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د ملت حق ته اشاره شوی؟
نن سبا ټول نړۍ د ملل متحد غړې ده، او په د ملل متحد په اسنادو کې خورا زیات اسناد شته چې ټول دولتونه، نظامونه دې ته دغه کې متعهد کوي د میثاقونه دی بین المللي د بشر د حقوقو میثاق د ښځو د نورو مواردو کې، او دا نننۍ ستونزه هم د زموږ د نظام سره همدغه ده چې دوی بعضې قوانین چې بین المللي ټولنه ورته متحده ده د بشر حقوق او د اتباعو حقوق دي هغوی په هکله باندې لږ ستونزه ده. خو په نهایت کې هغه څه چې زه ورته ترجیح ورکوم که موږ اسلام په واقعي شکل باندې او هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي موږ ته هغه پلی شي، انشاءالله دا ستونزې بنی، چون موږ ډېرې ستونزې چې لالیل دي هغه هم د تبعیض او د عصبیت له کبله لیدلي دي، او هغه ډېری مشکلي هم همدغه ده چې موږ ونه توانېدلو ملي نظام رامنځته کړو او یو ملي ټولنه شو، یو ملت شو. نو خدای دې وکړي چې نړیوال قوانین او ملي قوانین او الهي قوانین ټول کما حقوقو پلي شي، او موږ یو روښانه مرافه ټولنه ولرو.
په ملي قوانینو کې څنګه د ملت حق څنګه بیان شوی دی که نه ده شوی؟
دقیقا رعایت شوی دی. موږ اساسي قانون یو فصل لري د اتباعو د حقوقو وجایدو په برخه کې، مکلفیتونه د دولت هم پکې معلوم دي، د اتباعو هم پکې معلوم دي، د حریم د خلکو محفوظ ده، حق د تعلیم لري، حق د ژوند لري، حق د استوګنځي د انتخاب لري، حق د کار لري، حق د تحصیل لري، دا حقوق دي. او پرته له محکمې له حکمه هیڅوک نه مجازات کېدلی شي، چې هلته هم په نورو قوانینو کې مدني قوانینو کې هم د اتباعو حقوق ته خورا ډېره اشاره شوې ده. که د اساسي قانون پرتله کړو، موږ اساسي قانون د ټولو نه غني او غښتلی ده په دې هکله باندې افسوس چې پلی نه شو.
کورودان افغان صاحب، د دولت مکلفیت څه دی په دې برخه کې چې د ملت حق تامین کړي؟
هر هغه څه چې د اتباعو حق ده دا باید نقص نه کړي. هر هغه چې حق ده هغه باید ورته دغه کې د اتباعو په منځ کې باید تبعیض ونه کړي، د استخدام و نیولې ته ټول خدمات لکه صحت، تعلیم، تربیه، صحي مسایل ټول سیمو ته باید په یو رنګ باندې، هر ځای کې د بودیجې د ویش په هکله باندې باید د وګړو د سیمو حقوق رعایت کړي، او د خلکو آزادي او شتمنۍ ته باید احترام وساتي. دا د دولت حقونه دي، او داسې نور چې هغه باید کما حقوق رعایت کړي. که چیرې یو وړ خې دغه شو، دا معنی چې یا پکې تبعیض ده، یا پکې یو بل ستونزه ده، یا پکې بې توجهي ده، چې دا ډېر غښتلي غښتلي نظامونه بې عدالتیانې او د حقوق د اتباعو د حقوق د نه رعایت کول له کبله ړنګ شوي دي او بیا به هم ړنګېږي.
که چیرې په یوې ټولنه کې د ملت حق نقص کېږي، نو دې ملت ته څه کول پکار دي د خپل حق د تامینولو په منظور؟
چپتیا حل لار نه ده. د هر وګړی، هر تابع باید خپل د حقوق دفاع په دوی باندې شرعاً واجب ده. حتی که څوک د چپ حریم باندې ننوځي، هغه قتل واجب کیږي. هغه باید د خپل د حقوقو نه، د خپل حریم نه باید دفاع وکړي. نو په همدغه اندازه باندې چې وخت څوک د څوک کور ته ننوځي او شریعت او قانون او اصول دا حق ورکړی چې تا ته برید پرې وکړه، که هغه مړ شو ته پکې مجرم نه یې، دا معنا چې ته مرګ سرحده پورې هم باید د بې عدالتۍ په مقابل کې سړی ودرېږي. د مختلفو لارو چارو نه، د قانوني او اصولي لارو چارو نه، او د خپل غږ باید پورته کړي تر هغو چې عدالت په ټولنه کې تامین شي.
افغان صاحب، په اسلامي قوانینو کې څنګه آیا د ملت د حق په تړاو چې په دولت باندې څه حقونه لري څه بل شوي دي که څنګه؟
څرنګه مې چې مخکې وویلې، دا په مذهبي ټولنه کې اساسي قانون او د ټولو نه غښتلی قانون قرآن عظیم شان ده، او ورپسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث دي او د ائمه او اقوال دي. په دې اکله باندې واضح نه چې په سلاو کتابونه شته چې د حقوقو د وجایب د اتباعو د نظام او د الله د گاونډي تر گاونډي دا حقوق دي. نو په اساس د دې او په نظامونو کې، په دولتي نظامونو کې اساسي قانون قوانین د مور حیثیت لري. په ټولو نړۍ کې او په افغانستان کې هم خورا زیات دې موارد ته اشاره شوې ده. تنها څه شی چې ډېر محسوس کېږي او اړین دي، هغه پلي کول دي، چې دسی یو عادل نظام مشتون ولري چې کما حقه هغه پلی کی او هر څوک د دولتي ادارې ته ورځي احساسو کې چې زه هغه اصلي مرجع ته راغلی یم، داسې احساسونه کې چې تاجک ورشي پښتانه ته احساسو کې زه یو پښتانه ته تللی یم، یو پښتون یو ازبک کرور ته دفتر ته ورشي داسې احساسو کې چې زه ازبک ته وړلی یم. درحال چې هغه نظام ده او هغه د نظام چارواکي دي او هغوی باید د نظام د بقا لپاره عدالت ټینګ کړي او د قومونو ورونو خپلو خپلوانو ترمنځ باید هېڅ نوع تبعیض دغه نه کړي.
افغان صاحب، تاسو وړاندیزونه څه دي تر څو چې په یوه ټولنه کې د ملت حق ناقص نه شي؟ ستاسو په نظر ستاسو وړاندیز به څه وي؟
پیشنهاد عدالت ده، عام عدالت. نننی نظام ته زما پیشنهاد دا ده چې دوی باید د افغانستان د وګړو په منځ کې هېڅ نوع تعبیض ته لمن ونه وهي، برعکس باید دا عدالت ټینګ کړي، خدمات یې رایه کړي او د خلکو د خیر ښېګڼې په خاطر باندې د خپل نظام د بقا لپاره هغه حقوق چې الله او رسول او قوانینو عطاو ته ورکړي دي دا باید رعایت کړي او د دې باید پالوي وکړي، دا باید تطبیق کړي، عملي کړي، تر څو موږ د پخوا نسلونو غوندې احساس وکړو چې دا وطن د زموږ ده او دې وطن کې ټول مساویانه حق او حقوق لري.
مننه کوم افغان صاحب، کور ودان ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، دا و د دیوانه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لاس پارم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.